په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د کورم لپاره د مرستو کاروان د امنیتی ستونزو له کبله ځنډولې دی. د وسلوالو پرون په تیرا میدان کې د یو سیاسي او مدني فعال کور په بمونو ولوزولې دی. او د شام د بهرنیو چارو وزیر له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته رسیدلې دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت په چنار ته د اوګاړو تک ځنډولې چې خوراکي او نور ضروري شیان پکې بار دي. په کواډ کې او چارواکي د نوم نه خولو په شرط پرون مشالړو ته ویل چې هغه گاڑی د ټل پوزی چونه تنزدې ولاړ دی. او دا چې دوی په غلل کې د صوبایي حکومت امر ته انتظار باسي. دا لاغه رسته چې هم پرون د کورمه په بغن کې د گاډو پرې قافله په بریټ کې د هغه ځلې د مرستيال کمشنر جاوید الله مسجد په ګډون وتنه جوړل شول. د ټل چونه مخته د ولاړو گاډو زینو ډرایورانو پرون مشالړو ته ویل چې لته سورز راسي غیر پاتې او مالی تاوانونو سره مخامخ دي. بل خو په خبر پښتونخوا حکومت کې د قدرتي پتون په وخت نظم اداري ویلي چې د کورمې په فرقیز نخطو کې د وجل شو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره 15 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. د خبرات د اداري ویان میا عادل ظهور پرون مشالډو ته وکړه. دا په داسې حال کې چې په کورمې کې د تیر 2023 د نومبر میاشتې له فرقیزو نخطو وروسته پارسینار ته تلونکي لوی لار تیرو درې نوي ورځو راهیسې تړلې ده چې په نتیجه کې هلته د خوراکي موادو او دوایانو د نشتوالي ستونزې په اړه رپورټونه ورکول کیږي. د خیبر په تیرا میدان کې نامعلومه کسانو د امین شتل ګوند او مخکخه مدني فعال عبدالرازق اپریدي کور په بارودي موادو الوزول دي. موړي بیګا مشالړو ته ویل چې هم پرون ماخام وسلوالو د نوې تعمیر شوی کور په بمونو والوزو چې په نتیجه کې د خبره کور اور واغست او پکې موجود ټول سامان وسوځید. اپریدي زیاته کړه چې تیرا میدان خلک د خپل امنیت لپاره زخت پریشان دي.
اوس وخت کې تقریبا چې دا د 8-10 کروڑ په کورو هلته دومره یره طرحه خوره شوې ده. د سیکورټي فورسز بله ملګری دي هغه که پولیس ته هغو ته هم دا مسلې دي په علاقه کې هغه د ورځې مومنټ هغو ته ډېر مشکل وي.
د خیبر پولیسو او چارواکو د نوم نه خوله په شرط مشال لړو ته د پیښې تصدیق کړی دی. ویلي دي چې په لټنې روان دي. د عبدالرازق اپریدي کور سوځولو پیښې ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. دا په داسې حال کې چې پروستاو کې د تیرا میدان اوسیدونکو هلته یو وار بیا د وسلوالو د موجودیت او فعالیت په اړه شکایتونه کړي دي. بلخوا د پاکستان پوز وایي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د بلوچستان په تربت کې پرون په 14 کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوړبل دي. تربت پولیسو ویلي 14 پرون مازیګر مهال دغه بس په خوا کې شوي چې له کراچۍ نه تربت ته پر لارو. پولیسو زیاته کړې چې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان جوړبل هم دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین رسنیو ته ویلي چې تربت د پولیسو مشر اس اس پی زهیب محسن هم په پرونی 14 کې معمولی زخمی شوی دی. د بریدزی مواری بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر پیښ خفګان خولې او د وسلوالو پر ضد سخت اقدام غوړې ښکاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په تربت ګوادر او ځینو نورو برخو کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې د زیاتره وغو مواری بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې قبل تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وجل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړ. خو د وجل شو او ټپي شو ماشومانو د کیک شمیر یې په ډاګه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پروستاو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ او شمیر بنسټونه د بودیجې د کمښت او د ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په وجه اندېښمن ول. او یو قطري چارواکي رویټرز ایجنټس ته ویلي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیبانی چې دا غیواد د نو واکمنو لخوا ټاکل شوی دی نن له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې تر رسیدلې. په خبر کې ویل شوی چې ټاکل شوی اشربانی د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد الخلیفی سره هم وګوري. لا غوسته چې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې د 2023 د دسمبر پر 8 د بشار الاسد حکومت چپکړ او نوموړی روسیې ته وتښتید. د شام د بهرنیو چارو وزیر نن د دویم ځل لپاره دوهې ته ولاړ. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال لډیو خبرونو مو اوریدل. په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورٹونا لرو. کورمه تتلون کی پر سامانونو بار گاڑی لا هم د ټل پوزی چونه مخته ایثار پاتې دی. د وګاډي ډرایور وای سخت پریشانی ورته جوړه ده.
لازمی تکلیف هم یو سختی هم یو موږ کوم څه کم پنځه لس ورځې وخت ولې دې کې ډېر لاري وو مې سونه ولاړې.
پرون مخام وسلوالو په تیرا میدان کې د عبدالرازق کپریدی په نوم د یو سیاسي او مدني فعال کور په بمونو والوزو. نوموړی وای کور یې نوې جوړو او ډېر تاوان شوی دی.
کور په مکمله توګه باندې سره کېناستلو. په دې باندې 4 کروڑ روپیې لګېدلې وې. دا څلور فلورا کور وو. کالانه ډن ورته وایي.
او پرون په پیښور کې د هنرمندانو ترمنځ د کرکټ یو ورځنی ټورنمنټ وشو. یو سندرغاړی دا رقم هلې ځلې د امن پیلامه بولي.
چې زما د پښتونخوا ټول هنرمندان په یو ورځ دلته راغونډي سوونو په زرګونو آډینس راشي دا د امن او د خوشحالۍ یو ډېر غټ علامت.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. مرابشو رپورٹونو تا پا کرم که دا مرستیال کمشتر پر کافلی تربید روستا دا کرم چارواکی وای پا نیزدور ازو که دا پرچنار دا لوی لار دا خلاصی دو امکان دیر کم ده. دا کرم یو چارواکی دا نم نخوال پشت مشال دو تاویلی چه دا لار بیر تخلاصی ول پا تلاو دا صبحی حکومت امر تا انتظار کوی. بلخوا پا تل که دا ایسار و گاد و دریوران دور پی خستون زل عمل شکایت کوی. دوی پیان وقت که غختن کوی چه لار دی ورت پران استل شی. دا پا داس حال که دا چه پرون د کورمې په بغن کې د مرستیال کمشنر پر قافله په برید کې د نوموړي په ګډون وته نه جوړل شول چې په نتیجه کې د ټل پاړشنار لوی لارې خلاصولو چارې ځنډنې شوې. تفصیل له کواټا ممتاز بنگش راکوي.
صوبایي حکومت لړخه پړچینار ته د ویانې خوراکي توکي او نور سامان وړونکي ګاډو قافله د ځنډ ښکار شوي او ځایي انتظامیې د کاروان ټول ګاډي هنګو ضلع کې ټل کینټ سره مخمخ ودرولې دي. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د جنوري په 3 نوښته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو په بدرګه کې به د سامان وړونکو ګاډو لومړۍ قافله د جنوري په 14 پړچینار ته روانېږي. ولې کاروان روانېدو نه لږ سات وروسته د کورمې ضلع بګه نومي سیمې کې د ضلع په ډپټي کمشنر نامعلومه کسانو ډزې وکړي چې پترس کې د ډپټي کمشنر یا د ضلع انتظامی چارو مشر جوید الله مسعود په شمول 4 تنه ژوبل شول چې له وجې د ګاډو کاروان بیرته ستون شوي. د کاروان ستنېدو سره د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې شوي او د ګاډو ډرایورانو ستونزې لا نورې سیوا شوي. د ټل چوڼۍ مخې ته ولاړ د یو سامان وړونکي ګاډي ډرایور مراد اپریدي د جنوري په 14 مشال ډو ته ویلي له تېرو 4 ورځو د لارو خلاصېدو او د قافلې روانېدو په تمه ولاړ دی چې نه یوازې د خپل کوره لرې دی بلکې مالي زیان سره هم مخامخ دی.
او نور خو پریشانی ډېره پریشانی ده. په ورسره د لړډې اولان اولان او عوام اولان ماشومان او کورونو لا چې اوسې ولار بند شي لازمی تکلیف هم یو سختی هم یو مجبوری هم مونږ هم بس مجبوری نه دی خو ګوره ولاړ یو مونږ کم از کم 15 ورځې وشولې او دې کې ډېرې لارې 2 میاشتو نه ولاړې.
بلخوا د تیری منګل سور سورنګ اوسیدونکي یو ځایي تن رحمان شاه ویلي درملنې لپاره پیښور ته تللی وو چې بیرته کلي ته راتلو نو لارې پرې بند شوې وې.
او زمونږ 3 میاشتې پراشې په تلوکو په ټل کې مدا غواړو چې موږ اوس مونږ انتظام وشي موږ ډېر تکلیف د بیماران دي نه بیماران دي نه بیماران دي چې موږ خپل کورو ته ورسېږو ترې منګل ته ورسېږو.
د پاړچینار اوسیدونکي سید سردار حسین په صوبایي حکومت نیوکه وکړې او وی ویل چې باید حکومت د جرګې پریکړې عملي کړي او سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي. په اړه د هنګو ضلع یو انتظامی چارواکي نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نږدې ورځو کې د سامان وړونکي قافلې بیا روانېدو امکان کم دی او دوی به د لپاره د صوبایي حکومت د هدایاتو انتظار کوي. په کورمه کې د فرقیز تشدد لپی خورسته د پړچینار مرکزی لار له 13 نوي ورځو راهیسې تړلې پرته ده چې په نتیجه کې سیمه د دوایانو او د خوراکي موادو نشتوالي سره مخ ده. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر په 21 د کورمه په مندوریو او ډډ کمر کې د مسافرو د ګاډو په یوې قافلې برید کې شاوخوا 46 شیعه‌ګان او 4 سنیان ووژل شول. وروسته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا 130 کسان ووژل شول او له 200 زیات کسان ژوبل شول. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خپرونې کوي. پر دې سربیره 19 خپرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
څو ورځې وړاندې په کواډ کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې وه چې له مخې هغوی د لارو خلاصولو په شمول په 44 نورو نقطو اصلاح شوي ول، خو لا هم تر اوسه د کورمې لوی لارې تړلې پرتې دي. په چنار کې په دغه اړه احتجاجي ناسته له تېر وروسته د پاسه دوه اونیو راهیسې روانه ده، خو په عین وخت کې په کورمه کې پرون یو وار بیا د ګاډو پر یوه قافله بریج شوې ده چې په کې د یو حکومتي چارواکي تر څنګ یو شمېر کسان ژوبل دي. دا چې د کورمې د امنیت مسله څومره پیچلې شوې او د حل لپاره یې حکومت د هغه ضلع د خلکو غوښتنې څه دي، دا به د طارق اورکزي په دې رپورټ کې وورو.
د کورمې شیعاګانو ویلي چې د سیمې تګ راتګ لارې پر بند ساتلو ورسره د شبي امن معاهده خلاف ورزي شوې. د پړچنار یوزای مشر لایق حسین مشال لډیو ته پر 5 جنوري ویلي په معاهده کې د چې دوه افریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي، خو تر اوسه داسې ونه شول.
چونکی معاهده چې کوم شي وه معاهده کې مین پوینټ انداو چې روډ مخلصيږي او دي سکیورټي به کوم حکومت یې کوي او مقامي خلک یې کوي، روډ اوسه پورې بند ده. دا دغه معاهده و سنگینه هلو فرضي ده.
په کورما کې پر شلم ستمبر شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوې. د ځایو سیدونکو تګ راتګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. په سیمه کې تر بریدونو او جنگونو پس د کوهاړ پر سیمه حکومت د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 44 نقطو دواړو فریقینو رضامندی خودلې. د خالی پورس په سیمه کې د وایانو خوراکي توکیو تیل او نو ضرورتونه پوره کولو په خاطر کانوایي د بوتللو پروګرام تر هغې وځنډېدلو چې د پولیسو تر مخه پر بګن سیمه د سرکاري ګاډو په کاروان برید وشولو. په هغه برید کې د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان ژوبل شوي ول. پولیس وایي جاوید الله مسعود لایټل سیمې پړچنار ته کانوایي د بوتللو لپاره هغلته روان درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه پیښه رامنځته شوله. په دغه اړه د بګن ځایي مشر افضل خان اورکزي د اتوار پر ورځ ویلي د پیښې تحقیقات دی وشي چې چرته چا اولې داسې کار وکړلو.
نمو درنه نوسته وا کسون روانو صاحب سی ولا رغلو یا بلا وجه یا غلطی سره یا جان بوش کی سار ته ته هغه باندې فایرنګ وشو، مس ګایډنګ وشو، اکی مو کسون زخمیون دي. دا مو سخت الفاظ سره هندو او مو کومات نه دا مطالبه کو چې دې خو خپل فور انکوایری وشي ازادانه کار باندې.
په بګن کې مقامی خلکو لا یوی اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجی پرلت وهلې. د هغوی دا مطالبه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم دی چې لسیمې د اسلحه راټول شي، مورچې د مسمار کړل شي او بل د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. بلخوا موږ د سرکاري جرګې مشر له عزت ګله وپوښتل چې آیا په شوي جرګه کې د بګن متاثرینو لپاره تاسو او یا چا خبره کړې؟ نو هغه ویل په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسیدلیو نقصانونو ازاله د کولو وړاندیز پوځي چارواکو ته کړی. ګل دا هم ویل د پوځ مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامی خلکو ته موعظه هم ورکولو ویلې دي. د جرګې مشر زیاتوي سومره پورې تر اسلحې راټولولو او مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمارولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندول نامناسبه خبره ده. عزت ګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین په دغه رضامند شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
جابشي سے برتویالو چې بالکل زبا بغن بازار جوړاو او د تورا ما غاری دا موویزه دا به زب خپل نه نور کوو دا غرض ته دی کنه وزیر الله سے پټی مستول تاسو سره به وکم او ته تورا خیال دی چې 40 کروڑ روپیه ورته منظوري کړی کنه.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سو واره خونړي جنگونه هم شوی په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو هغلته د تګ را تګ لارې وتړل شي او هغلته دوړه فریقین په یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخامخ وي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر په تیرا کې د عوامي نېشنل ګوند او مخکښ مدني فعال عبدالرازق اپریدی کور په بارودی موادو سره الوزول شوی دی. دا معلومه ده چې هغه بریچا کړی دی. د اپریدی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری مرکه کړې او په سر کې ترې په تیرا میدان کې دغه د کور د ویجاړولو په موخه د شوې پیښې حال پوښتل دی.
تقریبا د ماخام مازدیګر مینځ کې مسلح خلک راغلل او چې کوم څوکیدار و دا غینې موبایل واخیستلو هغه ته نه بهر کړلو او دو تقریبا چې ګنټه دوه کې خپل یو ترتیب سیټ کړو د بارودو او دا غینې بعد کې بیا بلاست وسولو کور په مکمله توګه باندې سره کېناستلو او دا غینې ور ولګیدلو چې هغه ور تر وسه پورې هلته کې په کور کې بلیږي. کم د کور سامان وو، مکمل سامان کې هم سوځېدلې دي.
دا کور مو کله جوړ کړو او اندازتن په دې باندې څومره خرچه راغلې وه؟
دا د نن تقریبا 4-5 سال مخکې ما جوړ کړی وو چې په هغه ټیم کې تقریبا په دې باندې 3-4 کروڑ روپیه لګېدلې وې او دا سلور پلورا کور وو. په تیرا کې کالانه ډن ورته وایي، زمونږ مورنۍ خاوره ده او په دې اوس وخت کې تقریبا چې دا د 8-10 کروڑ روپو کور وو، ځکه چې تقریبا په سلو مرلو کې وو. تقریبا
په تیرا کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي او یا هم هلته کې د پولیسو یو تاڼه هم شته، نو دوی په دې لړ کې تاسو سره رابطه کړې ده؟ دغه پیښې څه احوال تاسو سره شریک کړی؟
په تیرا کې یو د نیټورک مسله ده، ساده لمبر چې کوم دی هغه هم ډېر په مشکله باندې ملاویږي. بل چې کوم زما هلته موجوده ګاونډیان دي یا رشتہ دار دي یا د کلي وطن خلک دي، هلته دومره یره طرحه خوره شوې ده چې دا خلک کم کارو کې کم نقصانو کې، نو په ټلیفون باندې هم چاته نشي ویلی چې ستا په کور باندې داسې څوک راغلل، مسلح خلک راغلل، یا هغې پکې بارودی مواد کې خودلو یا یې ور ورلا ورته کړلو. نو د دې وجه نه تر اوسه پورې موږ ته دا پته نشته، ځکه چې موجوده کم الته د سیکورټي فورسز بل ملګری دي، هغه که پولیس ته هغه ته هم دا مسلې دي په علاقه کې، هغه د ورځې مومنټ هغه ته ډیر مشکل وي. نو لهدازه چې اوس پده، نو په دې شپه کې موږ ته دا معلومات نه دي شوی چې د دې اف آی آر به په کومه طریقه باندې کیږي یا د چا خلاف کیږي.
تاسو په دې سیمه کې امن مارشونه را جوړ کړی او د بدامنۍ پر ضد احتجاجی مظاهرې کړي، نو د دې څه وجه کېدای شي چې ستاسو په تیرا میدان کې دغه کور وسلوالو په بارودی موادو سره والوزاوه؟
امن و امان خو به زه دا ووایم چې په وطن کې ما کوم خدمات دي، چې زه ورته هغه خپل یو عبادت ویم چې د دوو کسانو په منځ کې صلح کول. د هغې د له کبله ما ته په دې وطن په دې خاوره خیبر کې پښتنه سیمه کې خلکو یو لقب راکړی دی د سفیر امن. نو الحمدلله که هغه د فوجي او د طالب په منځ کې دي، که هغه د کینو په منځ کې دي، که هغه د کومونو په منځ کې دي، زمونږه خدمت د چانه پټ نه دی او نه په دې سیزونو باندې مونږه خپل خدمت پرېږدو، ځکه چې هغه ته ما عبادت ویلي دي.
د خیبر له عبدالرازق اپریدی سره مو د فرهاد شینواری مرکه اورېده. وسلوالو پرون په تیرا میدان کې د اپریدی کور چې نوې جوړ کړی وو هغه په بمونو الوزول دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د برج نوبي نورستان اوسیدونکي وايي پولیسو یې د خیبر یو کامی مشر ملک نصیر احمد کوکی خیل په بیمنیاد مقدمو کې گرفتار کړی دی. په هغه ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید نن مشالوډو ته وویل چې د ضلع پولیسو د کوکی خیل پر ضد د غدارۍ مقدمه چې د په خبره دروغجنه مقدمه ده جوړه کړې ده. د کوکی خیل وکیل عبدالرحمن وزیر مشالوډو ته وویل چې پر موکل یې د جنوبی وزستان او ډی اسماعیل خان پولیسو د غدارۍ 15 مقدمه درج کړې دي او دا چې عدالت هغه په دوه مقدمو کې په جوډیشل ریمانډ د ډی اسماعیل خان زندان ته لیږدول دي. ملک نصر کوکی خیل یو لاره کسانو څخه دی چې د 11 اکتوبر د پښتون قومي جرګې لپاره د خیبر پر ریګیلل مکې د خپل کام پر ځمکه ځای ورکړی و. نوموړی د خیبر پولیسو د دسمبر پر 26مه په شاکت سیمه کې د لیویزو له دفتر څخه گرفتار کړو. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په ډیر اسماعیل خان عدالت کې د ملک نصیر احمد کوکی خیل وکیل عبدالرحمن وزیر په سویلي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د درج کړی شوې مقدمه په باراک ویایي.
نصیر کوکی خیل باندې په موقع په یو ډی خان کې څلور د سعودي 5 اف آی آر دی په د 5 کې دای په موقع په دوا کې گرفتار دی. وانه کې 2 اف آی آر دی جنوري 2024 مقدمه 22 یو مقدمه نمبر 154 دا دوا د اف آی آر د سیټي تنا وانه دی. یو د سرکار مدیت کې شوی دی, یو د پرایویټ کمپلین مدیت کې شوی دی. دا پرایویټ چیکینګ کاست دی هغه اوس مونکر دی یا چې خبر نه ما پرېس کانفرنس یو کوم مې بي عدالت ته یو دی چې زرڅو او سټېټمنټ ورته ما په کوټ کې چې زړه د اف آی آر نه خبر نه نه مو کړای دی. او بل په سر روغه کې 24 نمبر مقدمه دو هغه چې کیم خاص دی کمپلین انټری پولیس کانسټیبل دی. او یو بل د سروې کې ټونه چې کیم زمنې دی په نامالوم کې پکې چارج کړای دی او پکې ګیرساري شو کړی نه دو. او دای په موقع په دوا اف آی آر په جوړی شل ریمانډ په دی خان جیل کړای. یو بل اف آی آر و د صدر ټونه دی خان 324 دفا دو خو پکې نامالوم چې کیم تاسو نه پکې دایا چوالای دی.
د ملک نصیر احمد وکیل عبدالرحمن وزیر نه دا هم وروي چې د سویلي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو له طرفه په ملک نصیر احمد درج کړی شوې مقدمو کې صحیح الزامینه لګولې شوې دي.
خلاف دے دار خلاف خلق اور چگاول بغاوت کڑل دغه د فی دغه الزامات په لګه دلی دی. پر در کمین کی دای ای چزه په سره روغه مارکیټ کې نوستو ما بیا مو چې کما دا په انټرنیټ ریډیو ول دلا بیا د په دار په سره لګیا او خلک موټیویټ کول ملکی سلمیت باندې مزه باز شو ادا په بنیاد باندې مو روډه ما کړه کمه درخواست ور کوه چې د خلافه قانوني کاروي وشي. او سره روغه ته په انټرنیټ د دې په لینو کاشتانه او دا اف آی آر کله کا بنیادی قانوني در کمای دی چې په چار پرسیکیوشن دا ستړه دا واچې د مقصد لکه دی ورته خپل ډیشارج کړی وای په دا کې خو چې کوم ریلیشن لګیدلې دی په بنیاد دی او ثبوت د پدواغه په یارګه ضمانت لګیدلې دی ډیسټریکټ سیشن جج سره د ځان سره.
د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په ملک نصیر احمد کوکی خیل باندې ریاست درویغزنې مقدمه درج کړې دي.
قومی لیول باندې حال کې مزمت ها وکړه. د اپر وزیرستان د سناروغه ولا چې کی مه فیار دی د پولیس کانسټیبل دی نو یغه پلور ترینا روغل خاندان ولا روغل او دغه دی وویل چې بالکل په دښی میج نه مالی نی او میزو درخواست ورکوي چې میج د خپل اف آی آر واپسی وخلی چې دلته دی میج د پښتو ملک تای چې د کی مه فیار کارتای دا سه فیارینا چې کیم کاټ کیږي د دغه میج اول نه حویلی دی چې دا جلی اف آی آر دی مشکل اته نه مانی.
خود سویلی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو چارواکیو په ملک نصیر احمد کوکی خیل باندې درج کړی شوې مقدمو په باراک شیل یا تردا وخت پورې سه هم ویلی نه دی. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیر اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو د بی ایس پروګرام زده کوونکي وایي هر کال د سیمسټر او د هاسټل په فیسونو کې 10% اضافه کیږي چې په خبره زیاتره زده کوونکي د پوره کولو وس نه لري. دا خبر د هغو پوهنتونونو زده کوونکو کړی چې له پیښور پوهنتون سره الحاق لري. زده کوونکي زیاتوي چې نه یوازې ترهګرۍ او قدرتي آفتونو له وجې مالي حالات یعنې د کورنۍ او مالي حالات خراب دي، بلکې په هیواد کې د ګرانۍ له وجې هم ژوند مشکل دی. بلخه په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو کمیشن چارواکي وایي چې حکومت مالي ستونزې لري، خو بیا به هم د پوهنتونونو د فیسونو کمولو هڅه وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د پیښور او اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکي وایي چې پوهنتون د پالیسۍ مطابق هر کال د دوی فیسونو کې 10% زیاتوالی کیږي، خو دوی وایي نه یوازې د سمستر بلکې د داخلو او حاصل فیسونه او بیا نور توکي هم ورته ګرانیږي. دا کم لقبله چې دوی ته په محدود وسایلو کې زده کړه کول ګران شوي دي. مادشاه چې د پیښور پوهنتون د لا کالج زده کوونکي دی وایي چې د سرکاري پوهنتونونو او کالجونو خرچي او فیسونه د شخصي پوهنتونونو برابر شوي دي.
که تاسو ګورئ نو د سرکاري یونیورسيټي چې کم فیسونه دي نو دا غي نه کم یا اغه امر چې دین د پرایویټ یونیورسيټي فیسونوم دي. کابل طرف ته مونږ ګورو نو په هاستل فیسونه دي، د سی بیا د خوراک ایکسپنسز دي، نور ایکسپنسز دي. ته په دې یونیورسيټانو کې یا په دې پښتونخوا کې چې دین نو د طالب علمانو لپاره تعلیم حاصلول ډیر انتهایی مشکل شوی دي. نو حکومت لپاره د چې د یونیورسيټانو له ګرانټ ورکی، د یونیورسيټانو له بجټ ورکی، د کمې دوجې نه چې دین په سټوډنټ باندې په بوج لک کم شي. د 18 امندمنټ نه پس چې د پروینشل ایچ سی نشته په پنجاب کې او دسی په نور صوبو کې مشتي، خو د لبد مرغز هم په صوبه کې دسی سیچی سی نه راغلي.
وقاصه چې د اسلامي کالج پوهنتون د شریعه اند لا یا د قانون د اتم سمستر د کون کې دي، وای چې د صوبه کې بدمنی، غربت او روزګارونه کم دي. نو بل خو سبق ویل لا هم ګران شوی دي، او د خرچو له وجې خلک داخلي اوس نه خلی.
په اسلامي کالج کې بل عموم او په ټوله صوبه کې بل خصوص د حکومت لخوا هر کال په پیسونو کې اضافه کیږي. دا اضافه په دې صوبه کې په کم کې چې امن نشته، چرته چې بدمنی ده، چرته چې غربت ته خلک ډیر به مشکله په یونیورسيټي کې داخله وکي. په د حکومت لخوا داسې پالیسیانه چې تعلیم برای فروخت ماده دغه پالیسیانو په تحت دلته په یونیورسيټي کې بفسونو کې اضافه کیږي، نو دا په سټوډنټانو باندې د تعلیم دروازې بندول دي. کومګه وګورو ام دغه پالیسیانو په نظر کې، نو په اسلامي کالج کې دا کال داسې ډپارټمنټ شته چې الته 3 او 4 اډمیشن شوی دي. نو دا د حکومت لپاره یو الارمنگ سچویشن دی چې په دې باندې سوچ وکي.
هم د اسلامي کالج پوهنتون احتشام الله وايي چې مور او پلاران د کور خرچي پوره کړي او کده بچو زده کړي.
نو حکومت نوی نوی پالیسیانو جوړول او هغه په یونیورسيټانو امپلیمنٹ کول، یونیورسيټانو ته فنډز نه ورکول، دا په دې ملکی د حکومت د طرفه یو غلط اقدامات روان دي. که یو طرف ته مونږ وګورو نو الریډي ګرانی ده، د والدینو لپاره د خوراک اشیاء پیدا کول دا مشکل دي، د دې سره سره د بچي د جیب خرچه، د غدد لو راتلو خرچه دا په مشکل سره پیدا کیږي. تا بل طرف ته په فیسونو کې اضافه کول دا په غریب سړی د تعلیم دروازه بندول دي. په فیس کې اضافه کول دا د طالب علمانو سره، د زده کوونکو سره دا انصافي روانه ده، او دا د زده کوونکو سره یو ظلم روان دی.
خو ولې دا پښتنه او د زده کوونکو د اندېښنې مو چې کله د لوړو زده کړو د کمیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر فرید الله شاه نو پښتل نو دی مشال لیډو ته وویل چې د فندونو کمی او د پوهنتونونو زیاتوالی له وجې مالی ستونزې شته دي، خو ډېر ضربا په ټوله صوبه کې د پوهنتونونو او کالجونو فیسونه د وزیر اعلی د اعلان سره سم راکم کړي.
چونکې یو خو ادارې هغه باړن دومره زیات دی، بل د وسایلو د مسلې هم دي، خو د دې باوجود هم زه به تاسو ته دا وایم چې ګورمنټ چې دی هغه کمیټیډ دی چې دغه کالج فنډ وي او که د ګورمنټ طرف نه فنډ وي دغه به پرووایډ کړي یونیورسيټیانو ته هم او ګورمنټ کالجونو ته هم. خو زه به تاسو ته دا وایم چې ریسنټلی چې مونږ روان یو دې طرف ته چې کم از کم مونږ د یونیورسيټیانو فیسونه چې دي دغه مونږ 50% چې دی دا مونږ کم کړو او دغه باړن چې دی مونږه ګورمنټ هغه برداشت.
نوموړی ویل چې اتلسم آئینی بدلون وړاندې به مرکز پوهنتونونو له خصوصي ګرانټ او فنډونه ورکول. ولې د اتلسم آئینی بدلون وروسته د کال 2018 راشي د مرکز نه فنډونه 30% کم شوي دي، او بل اوس پوهنتونونو شمیر هم په صوبه کې د 100 دیشونه اوړېدلې دي.
د دغه زده کوونکو په وینا د وخت په خور پوهنتون کې د بی ایس د یو سمستر یعنی د شپږ میاشتې فیس 23000 او د هاستل فیس د یو کال چې د ډوډۍ خرڅ پکې نشته دي شوخه 50000 روپۍ دي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پیښور کې د ماښام 6:30 بجې شوه د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. د خیبر پختونخوا حکومت پړشنار ته د هغو ګاډو تګ ځنډولې دی چې خوراکي او نور ضروري شیان پکې بار دي. په کواډ کې چارواکي د نوم نه خول په شرط پرون مشالړو ته وویل چې هغه ګاډي د ټل پوزي چوڼه ته نږدې ولاړ دي او دا چې دوی په هغه لړ کې د صوبایي حکومت امر ته انتظار باسي. د هغه وروسته چې هم پرون د کورمې په بګن کې د ګاډو پر یوې قافله په برید کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په ګډون اووه تنه ژوبل شول. د خیبر په تیرا میدان کې نامعلومو کسانو د امیر سرګون دی او مخکښو مدني فعال عبدالرازق اپریدي کور په بارودي موادو الوزول دی. نوموړي بیګام شالړو ته وویل چې هم پرون ماښام او سوالو د نوې تعمیر شوی کور په بمونو والوزو چې په نتیجه کې د په خبره کور اور واخیست او پکې موجود ټول سامان وسوځید. د خیبر پولیسو یو چارواکي د نومنه خولو په شرط مشالړو ته د پیښې تصدیق کړی دی. د عبدالرازق اپریدي د کور سوځولو پیښې ذمہواري تر دې د مکمل سوال ډلې منلې نه ده. د بلوچستان په تربت کې پرون په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. تربت پولیسو ویلي چاودنه پرون مازیګر مهال د هغه بس په خوا کې شوې چې له کراچۍ نه تربت ته پر لارو. پولیسو زیاته کړې چې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رینا سره ته ویلي چې د تربت پولیسو مشر ایس ایس پی زهیب محسن هم په پرونۍ چاودنه کې معمولي زخمي شوی دی. د برید ذمہواري بلوڅ بلتون پاله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمي منلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې تر 500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړل خو د وژل شوو او یا ټپي شوو ماشومانو دقیق شمېر یې په ډاګه نه کړ. او یو قطري چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن اشربانی چې د هغې بعد د نوو واکمنو لخوا ټاکل شوی دی نن له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسیدلې ده. مشال ډیولن خبرونه وو. اوس هم د شام په اړه یو رپورټ. د هغه هواد سرخار د مشک له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د شام د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړې چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د پروازونو هرکلی ته تیار دي او تیاری لري. شام ته ملکي الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته ځنډېدلې وي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری آژانس د سوریې د ملکی هوایي چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي. نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلی لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لا لمخ کې پیل شوې دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبه له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې 3 الوتنې ولري. یو قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس اژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرست خبریال د خبر لمخه د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د هیئت تحریر شام د لمشر احمد الشرچی اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خزو د حکومت لپاره د پاکستاني غیر دولتي ادارې اورت فاونډيشن ویلي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د خزو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د سازمان لشمیرو سره سم په بلوچستان کې د تیر یو کال په موده کې پر خزو د تشدد درې او یا پیښې ثبت شوې دي. د سازمان رپورټ ښیي چې له دې پیښو څخه زیاتره د ناموسي وژنو هغه دي او دا چې ډېری په مرکز کوټه کې شوې دي. تفصیل هم له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو تحفظ لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن د رپورټ له مخې چې پر ښځو د کورنۍ تشدد تر څنګ اغوا جنسي تیری او د غیرت په نامه د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د رپورټ د شمیرې له مخې په کال 2024 کې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر ښځو د تشدد درو او یا پیښې ریکارډ شوي دي. په کوم چې درو څلوېښت مېرمنې یوازې د غیرت په نامه وژل شوي دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د عورت فاونډیشن صوبایي مشر علاءالدین خلجي راته وویل چې د غیرت په نامه د میرمنو تر ټولو زیاتې وژنې هم په کوټه کې شوي دي.
تقریبا درې اویا کیسه مشته رپورټ شوي دي. په دا درې اویا کې دو څلوېښت داسې کیسونه ول چې په هغې کې درې څلوېښت زنانې وژل شوي دي او څوارلس چې دي هغه نارینه پکښې کې وژل شوي دي. نولس زنانې چې دي خالي په د سیاکاري او کاروکاري دغه کې وژل شوي دي او څوارلس نارینه چې کوم وژل شوي دي هغه هم په سیاکاري په عقله کې وژل شوي دي. د کوټي ښار زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. رپورټ شوي دا چې شپاړس داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په هغه شپاړس کې زنانې باندې تشدد شوی دی یا وژلي دي. په کوټي ښار کې پنځه داسې کیسه شوي دي چې په هغه کې د سیاکاري او د کاروکاري په مت کې زنانې وژل شوي دي او د دې سره سره اته دیګر دغه باندې وژل شوي دي.
د نوموړي په خبره چې څلورو مېرمنو د کورنۍ تشدد له امله ځان وژلی او مېرمنې په کوټه کې د جنسي تیری ښکار شوي دي. د یاد رپورټ له مخې چې پر ښځو په تشدد کې پنجاب صوبا لومړی ده، ځکه چې هلته پر ښځو د تشدد او جنسي تیری ضد د لس زره څخه زیاتې مقدمې درج شوي دي. خو په کوټه کې په جیل او دارالامان کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار کوونکي قانون پوه میرمن زرغونه اډوکیټ وایي چې په جیلو کې د میرمنو لپاره څه داسې اسانتیاوې نشته. البته د کوټ په دارالامان کې څه بدلون راغلی دی.
ګوري چې د فیملی د خاصې او پچپ کې د سیټ بدوی ولر سي د شروطي هغه چې فاین چې دی هغه لږ خشن نسبتا کم کړی دی. تر لمن کې څو وار ز خپل مسیج صاحب سره زمي لاسي ویم په دوه درې فارم باندې ما خبره کړې ده. چیف صاحب سره د نور های کورټ جج سره مې هغه ته ویلي بي چې د مسیج صاحب دغه غټه شروطي د شد سره نه واخی چې یا د فیملی ولا سجمان نه کې کوم چې بخیر ډیر زیات یو غریب شته یو غریب سره یا د غریب مور په تبو یا خوند نه سي نه کول شروطي کوم کړی ده. یا په پښتون شورتي باندې هم دوی ریلیز کی چې هغه پټانی عقل یا بالغ
او خپل د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه په خواني مشر ابيب طاهر اډوکیټ زیاته کړه چې د شوزو د تحفظ لپاره ډیر قوانین شته لکن پراغه عمل نه کیږي. خو د بلوچستان حکومت وايي چې د شوزو د تحفظ په خاطر نه هیواز ځنګړي ګامونه پورته کړی دي، بلکې د اسمبلی څخه ځینې مهم قوانین هم پاس کړی دي. د جنوري په څلورمه نیټه د مشالي دوسرا په خبرو د حکومت بلوچستان ویان شایدرین ویل چې د شوزو د تحفظ په خاطر په کوټ کې جلا پولیس تانه جوړ کړی ده چیرې چې ټول پولیس والا مېرمنې دي. دا ډول د ټولنې د پرمختیا د ادارې تر سوري لاندې د شکایتونو مرکز هم پرانیستی دي چیرې چې به مېرمنې د تشدد او په دفترو کې د ویرې یا ځورونې په ضد شکایت کولای سي. بلخوا د عورت فاونډیشن په دې رپورټ کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د شوزو د تحفظ په خاطر جوړ شوی قانون دی عملي کرسی او پر شوزو په تشدد او جنسی تیری کې تورن کسانو ته سختی سزاګان ورکول سي. په رپورټ کې وړاندې شوی دی چې د میرمنو د تعلیم او تربیه لپاره د نه هیواز ښه تنظیم وسی، بلکې دوی ته د سیاسي او ټولنیز عمل کې پوره ونډه ورکول سي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
لاغه وروسته چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د پېښور د اسلامي کالج یو زده کوونکی ځان وواژه، په هغه تعلیمي اداره کې یو ځانګړی مرکز پرانستل شوی چې هدف یې له زده کوونکو سره بحث مباحثه او هغوی ته مشورې ورکول خول شوي دي. د کالج انتظامیې په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز به د نفسیاتی یا رواني چارو پوهان چلوي. د دې ترڅنګ هر جمعه به دینی عالمان هم له زده کوونکو سره د خبرو لپاره هغه مرکز ته وربدل کیږي. تفصیل له پېښوره خبریالا خالدہ نیاز را کوي.
د اسلامیا کالج پی خبر ویان علی ہوتی مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی دغه سینٹر د زکون کو کونسلنگ تپارا جوړ کړی شو چې دوی ته کومې مسلې راځي د دې د لارې به حل کولی شي. د علی ہوتی په خبره د ژوند مختلفو شوبو سره تړلي خلک به سینٹر ته راځي او زده کوونکو سره به خپل تجربه شریکوي.
مذهبي سکولرز او په زندګي مختلف شوبو سره تړلي خلک کم چې یو نوم لري یو پیژنګلو لري او راغی د دې سټوډنټ لایف سټرګل ورته پته وي نو هغه به هغې ته راځي او هغې ته به خپل ایکسپیریئنسز چې دي هغه به شیر کیږي ورسره. کوم چې غیر نصابي سرګرمیانې دي چې دي هغه خو تھرو آؤٹ په اسلامیا کالج کې بحال وي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د فارمیسی ډپارټمنټ د ایم فل یو زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو سره خبرو کې اوي اسلامیا کالج کې د طالب علم ځان وژنه د اندېښنې وړ ده. جنید اقبال تر مخه په زده کوونکو د زیاتو نمبرو اخیستو فشار وي او تعلیمي نظام هم بدلون ته اړتیا لري. دیوای ټولنه کې ځوانانو کې د کیریئر کاونسلنګ په اړه هم شعور نشته. اوس هم والدین فیصله کوي چې زوی یا لور به سره جوړیږي.
په دې کې خو غټه وجه زموږ د دې تعلیمي نظام دی چې په هغه کې پریکټیکل دونه نشته بلکې تیوریټیکل خبرې دي او تیوریټیکل خبرو کې بیا چې کوم دی نو هغه ماشوم ډپرس کیږي او ماشوم چې کوم دی نو هغه پټینشل کې چولی کیږي چې تبا میکزیمم جی پی او میکزیمم مارکس پالي نو اکیډمیک ایکسلنس پستا وی نو تبا بهر چې دین تاسو جواب ملاویږي. دغه خبره په دې کې زموږ په نسبت نه غدار چې زموږ په نوجوانانو نسل کې د کیریئر کونسلنګ کنسپټ بالکل شته نه بلکې په معاشره کې کوم ټرندز روان دي دا هغه ټرندز باندې پلار وړاندې چې زموږ ویری ډاکټر
ماہر شہزاد احمد وائی اکثر هغه ځوانان چې د ډیپریشن ښکار وي په کور کې د مور پلار تعلقات خنوي هغوی د ځان وژنې طرف ته ځي. دی وایي د والدینو لخوا هم په بچو فشار اچولی شي چې د هغوی د مرزي مطابق فیلډ کې زده کړې وکړي.
زمو چې کم ماشومان دي نو هغه په دې باندې پوهه کول پکار دي چې ډیپریشن څه ته وایي، انزایټی څه ته وایي، سوسایډ څه ته وایي. سو پوری چې زمونږ ماشومان نه یې اویر شوي د دې خبرو نه هغه ته دا پته نه لګېدلی چې کم زمونږ چې کم نیگیټیو تھاټس پیټرنز ایکټیو کیږي نو دا موږ سوسایډ طرف ته وړي. د ډیپریشن د وجې نه موږ ته سوسایډ کېدای شي، د انزایټی، د بای پولر، د مینک سټیټ د وجې نه، سایکوسس د وجې نه سوسایډ سټیج ته موږ تلی شو. نو د دې لپاره یو سکولونو ته پکار ده چې هغه یو اویرنس سیشن پرووایډ کړي.
د پولیس په وینا د اسلامیا کالج د قانون څانګې اووم سمستر زده کوونکي ضیا مړې د جنوري په لومړۍ نیټه د هاسټل کمرې نه ملو شوی و. د پولیس راپور تر مخه ضیا په مبینه توګه خودکشي کړې ده او پلار په نامه یو خط هم لیکلی چې پکې ویلي چا نه هم شکایت نه لري. د ټولنې څخه یې زړه تور شوی نو ځکه خودکشي کوي، دې ته دې بل رنګ ور نه کړل شي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پولیسو دا وکړه چې په تیر یو کال کې د خپل کمپاین په ترڅ کې کافی اندازه نشه یي توکي په قبضه کې اغستې دي او دا غو یو شمېر قاچاقبران یا کاروباریان نیولي هم دي. د خیبر پولیسو د جنوري پر سرورمه مشال لوري ته په لیږل بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. خو په سیمه کې د ځوانانو اتحادي یو مشر وایي چې اوس هم نشه یي مواد په اسانه ترلاسه کېدای شي. نوموړي پر حکومت غږ کړی دی چې د نشه یي توکو ضد خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظاهر پردی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2014 کې په ټوله ضلع کې د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو په سلګونه کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او په لویه کچه مختلف ډول نشئی مواد په خپل ولکه کې اخیستي.
دا هیروین شو 1520 کیلوګرام او آیس چې کم دی 1420 کیلوګرام او افیم 385 کیلوګرام او دغه شان چرچ کم دی نو دا 5696 کیلوګرام مونږ برآمد کړي په دې کرو وایو کې او دغه شان دی ورسره د منشیاتو چې کومې فیکټری په دور دراز علاقو کې هغه مسمار کړی شوې تقریبا 15 هغه شو.
ظهیر پردی ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټې دونه پس اوس د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو نه پلټنې کوي او د قانون مطابق ورته عدالتونو نه سزاګانې ورکوي
او باقاعدہ لگا څنګه د صبح په نورو علاقو کې هغه باقاعدہ یو پروسیس یو طریقه کاری او عدالتونو ته پیش کیږي. نو مغه شان مونږ دلته کې وکړو او د ټول ملزمان مونږ عدالتونو ته پیش کړ بیا غې د تفتیش مراحل نه او په تفتیش کې مونږ بلا شان ملزمان چې کوم دي هغه عدالتونو نه سزا کړو.
په خیبر ضلع کې د ځوان کوک خیل تنظیم مشر صفدر پردی ویل چې اوس هم نشئی توکو ته د ځوانانو رسایی ډیره پاسانه کیږي او چې تر څو لویخه دا کاروبار نه وي ختم شوی نو تر هغې داسې کارویانې موثره نشي کېدای.
لکه دې شی باندې فوکس کول یې توجه کول پکار دی. دا شاخص حیات آباد سره نږدې جنگېدلې ډسټرکټ خیبر کې زیر نو دا یونیورسٹی سټوډنټس او هلکان او ماشومان هغه طرف ته ځي او ډېر په اسانۍ سره هغه طرف نه آی سو چې کم چرس دي پوډر هیروئن چې کم دي نو ډېر په اسانۍ ورته ملاویږي او دا کومه مخته خلک چې دي د ریهیبلیټیشن د پروسس نه تیر شي دا خو به موثر هلته وي چې دا شی د ویخنا څنګه ختمېدل دي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او مظهر اقبال رائے ویلی چې دوی په دې ضلع کې د نشئی توکو د استعمال پر ضد په ځوانانو کې پوهه پیدا کولو لپاره هم یو کمپین پیل کړی او په مختلفو سیمو کې په دې لړ کې سیمینارونه ترسره کړي. دوی ویلي چې په خیبر ضلع کې په نشو روک دي په لسګونه کسانې په دې وروستو کې په خپل ولکه کې اخیستي او د پېښور کمشنر لخوا پیل شوی پروګرام لاندې علاج لپاره بیا بحالې مرکزونو ته لیږلي دي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پاکستان کې د ګرانۍ او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د بیروزګارۍ له وجې د هغې صوبې ډېری خلک دې ته اړ شوي چې د نوو شیانو پر ځای کارېدلي یا د کباړ شیان واخلي. خو ځینو کسانو مشالو ته ویلي چې حتی کباړي توکي هم ګران دي او دوی یې د اخیستو وس نه لري. د مشال اړیو خبریالې اسما ګل د ملکنډ په درګای بازار کې له سودا اخیستونکو ځینو میرمنو او د راز له یو شمېر دکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا د ملکن درګی سیمه ده چې د بیلابیلو ځایونو اوسیدونکو ورته راځي او د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه اخلي. په دې بازار کې کارېدلې جامې بوټونه سادرونه جورابې او کوټونه په زیاته شمېره کې پراته دي. دا چې خلک ولې د نو شیانو پر ځای د کباړ شیانو اخستو ته اړ کیږي. په جواب کې د بازار ته راغلی یوې ښځې نوشین مشال ریډیو ته وویل چې آمدن یې کم او لګښتونه زیات دي ځکه نشي کولی چې ځان یا خپلو ماشومانو ته له لویو دکانونو څخه ګرانې جامې بوټونه یا نور ضروري سامان واخلي.
دلته کې راغلی مای چې دې ماشومانو له کباب کې څه کوټونه څه سویټر څه ګلیبند وګورم خو هم د دکان په نرخ شوي دي. کباب هم د اغستو شان نشته بس
وا دې غستل څه دي واغستل
ماشومانو له ګوره دا دوه درې کوټونه دي او دا ټول 1600 روپۍ دي. دکان ته لاړو نو دکان کې هم دغه ریټ او کباب کې هم دغه ریټ دي. سپیده خو د کباب هم نشته بس دې نه پیدا دا چې دکان ته لاړ شي سړی اوریجنل شي خو والی کنه.
بلخوا ته بازار ته راغلی یوه بله زنانه نبیله بیبی بیا وای چې پخوا به د کبال سیزونه په دې مقصد اغستل، ځکه چې د بازار له نو شیانو به ورته ارزان میلاویدل. خو د هغې په خبره اوس دلته هم د کارېدلو شیانو نرخونه زیات شوي، نو اندېښمن کړی دي.
په کبال کې چې دا د پاسه ریټونه دي ډېره زیاته ګرانی ده، او په دې ګرانۍ کې انسان چې وای بس په کور ناسته ښه ده، دا څونه بارو دي نو بی پی به دې خی کېږي. ولې د ریټونه د وجې نور کله به م ځان نه سلب جب وکړو، پیسې به م جمع کړې، په هغې کې به م ځان نه سودا وکړه. ګران نه ګران شي ځلی کوالټي د ګرانۍ په څېر نه وي. او بل خوا دا سادر دي، نوم یې د برینډ ورکړي په عام دوکان کې، او چې دای کوالټي وګورې
د کبال شیانو د بوی لوړېدو په اړه د ملکن د دې بازار دکانداران وای چې لوړانې پرتله ګرانی زیاته شوې. د کبال شیان په لوړه بیه ترلاسه کوي، ترانسپورت او نور سوداګریز لګښتونه هم لوړ شوي دي. دوی وای چې سودا ورته ګرانه په لاس ورځي او گا کوم ګیله کوي. ځینې دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل
لنډه خبره دا ده چې لکه څنګه تا ته ملاوی هر سړی پکې خپل پراپرټ دپاره لګي او هغې دپاره خپل کار کوي، او مشکلات پکې غریبو خلکو ته شته. یاره چې مخکې به یو څیز په 100 روپۍ ملاوېدو، که نه هغه نن سبا تقریبا 400-500 روپۍ کې داسې رسېدلې دي، یو په دوه درې باندې سیوا شوي دي. اصل سوداګانې هم کمی شوي دي، ګاکو کم شوي دي، خو بس هغه روزګار دی روان دی.
ګارمنټس سوټ دی، پاجامه ده، بلوز دی، جورابه ده، ټوپۍ ده. ګرانې وجه خدا سے دا چې یو خدا ملک حالات کوم تاسو خپته ده، هر یو شی سره ورست ورست په مخ کې ځي. بله مسله دا سے دا چې د کارخانو نم دی دلته خدا هر څه د بجلی جی سټپ د خپدې باندې روان دي، نه چې دلته بجلی نه ارزانه شوی ورته، دلته ورته نور څه ګیس ارزان شوی نه. دا سہولت دا خر ټول د سره مشینګری د کارخانې چلیږي، د مزدور دی اړیده وسره کسٹمر د خبا خریلی بیا ملاویږي، خو مناسب ریټ ته چې دی وس نن سبا زمانه ته ګوري. ګران نه، اصل کې ګران دی خلکو ته کاری چې شیز اصل کې پیسې ویلیو نشته. غشانتی
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په هیواد کې د عمومي ګرانۍ لوړېدو له وجې د ټولو شیانو بیې زیاتې شوې. دې حالت د نوو شیانو ترڅنګ د کباړي شیانو په نرخونو هم اغیز کړی دی، او بیا ډېر کارېدلي شیان د بهر هیوادونو راځي. د ډالرو نرخ لوړوالی او د محصولاتو کمښت د دې سبب شوی دی چې کباړي شیان هم ګران شوي. د دې ترڅنګ بیروزګاري او اقتصادي ستونزو له امله ډېر خلک د ارزانو شیانو په ځانګړې توګه د کباړ شیانو اخستلو ته مخه کوي. د دې زیات استعمال د کباړي شیانو په بیا فشار راوستی دی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونځې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنی بجو
د مشال په نوم
په یوه بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پښتونخوا هنرمندانو د ټولنیزو رسنیو فلانو په پیښور کې د کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې ده. په هغو سیالیو کې تر 50 زیات هنرمندانو او افغانانو ګډون وکړ. د ټورنمنټ منتظمینو وویل چې هدف یې د هنرمندانو او ولس ترمنځ فاصلې کمول وو. هنرمندانو او افغانانو هم د ټورنمنټ جوړېدو له امله خوښي څرګنده کړې. تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورټ کې.
دا د هنرمندانو د کرکټ د سیالۍ میدان دی. په پېښور کې د هنرمندانو او ټولنیزو رسنیو فعالانو لپاره د یو شخصي کمپنۍ لخوا د خالی په ورځ یوه ورځنۍ د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. په دغه سیالیو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه ورغلي سندرغاړو د ټولنیزو رسنیو فعالانو څلورو ډلګو برخه واخیسته. هنرمندانو یا د سیالۍ د هغوی او عام ولس لپاره قیمتي وبولله. په لوبو کې برخه اخیستونکي د سوات سره تعلق لرونکي سندرغاړي شوکت سواتی مشال ریډیو ته وویل
نو دا زه ډېره زیاته ګټه ګڼم چې زما د پښتونخوا ټول هنرمندان په یو ورځ دلته راغونډي او د هغې په سونو په زرګونو آډینس راشي داغه نه خون واخلي هغه پروګرام ډیر په خطر کې سره وشي دا د امن او د خوشحالي یو ډیر غټ علامت
په سیالۍ کې برخه خستون کې هنرمندان وویل په پښتون میشت سیمو کې د بدمنۍ د حالاتو لوجي موسیقاران د ذهني تناو او د نورو ستونزو سره مخ دي او دغه شان ماحول ورته جوړول چې دوی د خپل اولس پر مینس کې دي د دوی ذهني تناو کموي په لوبو کې شاوخوا 50 هنرمندانو او د سوشل میډیا انفلوئنسرانو برخه واخسته د لوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل
ډیر خسته یو ایونت دی او داسې قسمه ایونت چې د شرکول په کار وي ځکه زموږ خو آلریډي دلته په دې خطه کې په دلته یو داسې هوا چلېدلې ده چې دې غزه کې داسې قسم اکټیویټي سره د خوشحالۍ او د خلکو په مخونو د مسکا لګ راشي دغه کوشش ته چې روان دی دلته
د هنرمندانو لپاره د غلوبي په څلورم وار وربلل شوی وي او انتظام کوونکي او هنرمندان هیله مند وو چې داسې قسم ایونټونه به په راتلونکي کې نور هم ډیروي چې د خیبر پښتونخوا مشهور خلقو او ولسونو ترمنځ فاصلې کمې کړي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 10800 کلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ. په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه شوې ده. هغې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د بغیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې یو نوی دوام وکړ. خوسته او ورزشکارانو هغه لوبې ګټورې وبدلې او نړیوالو بنسټونو وړوندو ادارو یې غوښتل چې د ځوانانو د هڅونې د خلکو لپاره د سالمې بوختیا او په هغه سیمه کې د سپورت د پرمختګ لپاره دا ډول نور ټورنمنټونه هم جوړ کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ او صبری لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال روړي ته وویل
دی والی په موخه پلار چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه فضا کې وشه خو ډیر په خواند او ډیر په کیسه تماشې ډیر خواند نه واخیسته.
خوسته ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي وړتیاوې لوړېږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی د مسافت نه دا خیلا د چمنده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورسې د هله ټورنمنټونه نور نه جوړ کی تر څو ځوانانو ته تشویق شي.
د والیبال یادی لوبې چې د ټولنې سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم مې هلال مبارز ده د خوست ولایت موسیدونکو یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلې یووالي وکي او مکمل راټول شي نو د دې نه ډېر د هله کوچ دره کم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تبرې ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نوم مې کېل دا خوست ولایت سدون کيم درګم تلوبي د خوست خلګي والي مستکوي او د خلګو تفریح لپاره هم ډیر مهمه دي نو ان شاء الله درګم تلوبي به د شهید مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.